سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته خوکیاست پایل کو د دې سات په خبرونو د بې پولې خبريالانو ټولنه وایي طالبانو په کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړي او د آرزو ټلویزیون چې دی وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو غوښتنې کړي چې د دې ټلویزیون کارکونکي دې خوشې کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم ګرځېدلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمیشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکي کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاوو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د اوچا خبره د دغه ډلې او هر اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاوو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. په هلمند کې د موټر د ټکر له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ایرات په لویه لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ له امله 3 موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې 2 تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. همداراز په جنوبي سالنګ کې تیره شپه په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سالنګ د ولسوالۍ په ګهوارې سنګ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کرولا ډوله ټیکسي له تخار څخه کابل ته په لاره وه، له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبي سیمې خیرسون نن جمعه د جمعې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهو پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی دی او د هایپرسونیک ګیجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي دي. او د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن جمعه د یوې ګړندې کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ساحلي ګارد چارواکو ویل دغه کشتۍ چې غیر قانوني کډوالي لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونو ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کشتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کشتۍ کې 13 پرلې ژغورل شوي دي، خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسان پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی، خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به په پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي دي. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیات شوې دي.
نه حکومت کنټرول کړی دی نه دی حکومت په وس پر دی نه کوي سړک یو څه په خوانه سړک وغیرہ غنی متره سړک راکم کړی مخکې درې موټر تیرې دوه وس دوه موټر نه سوې تیرې دی
د کډوالو د ستونزو سربیره په کندهار کې به یو شمېر کورنۍ نو واورو چې د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې سره مخ دي
ورته څنګه موږ په ولا کړیا به خولې لرو رسنه لرو د زمون نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دای تی وین یا دا صاحب تکلیف لرم د لاسم د فهمات د دې کو چې ما چې
دا باندې سانو نړۍ یو نور پرونه تر سره وسه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د راپورونو برخه ته راغلی ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکی پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 160 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ بیا د ترافیکي پیښو د کموالي په برخه کې د طالبانو پر بی غوری نیوکه کوي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دوه حصے په دې هیواد کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنځشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې د ترافیکی پیښو شمیر 5 برابر زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راغلي چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2682 څخه 5560 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کیدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایی سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوي دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله 2 مړه او 3 ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود 250 کسان مړه او تر 60 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې 20 ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغورۍ، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوي دي. د دې پیښې د یوه قربانۍ د کورنۍ غړي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبانو حکومت پر بېغورۍ نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کتونه چې دي پریښي وي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوې، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي نه دي حکومت په وس پره دي نه کوي سړک یو څه هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک راکم کړی دی. مخکې درې موټره تېرېدو، اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنځشنبه د قوس 9 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نمونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یادې مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وې. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو دې پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکی توب او بل چې دی په لوی لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري، دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سور یې ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافروړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د طالبانو حکومت د اتلی وزارت د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش د دولتي ځمکو د اجارې او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو د رمایسته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر راستنی شوي افغان کډوال بیا شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د راستنو شو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تازه د یو فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجارې او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د سانتیاو په اړه قوانين په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې دیارلس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د ښارګوټو لپاره بیلې شوې وي ټینګار شوی او لارښوونه شوې چې د نورو ښارګوټو د جوړولو لپاره د مناسبې ځمکې ځانګړې شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخ ته وړل کیږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوې هوکړې فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندي ویل شوي چې څومره راستنه شویو کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شویو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته 2,00,000 نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوي کډوال به شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو بسړې اوسې کې پردې کورونو کې نو مونږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې مونږ د غږ واوري هوا سړه د مونږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت بخي بد وضعیت کې نن تاسو نه اله کو چې مونږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي د نسې د دوی ته پته مې او د ترګ پلاري د ټولو خیره بنسټو حکومتونو باندې حکومت منم دا غږ دشي مونږ سره از نیو د کور جوړونې په برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې 1.2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوې دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومي منشیان انګلند هم پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې 1,60,000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو کولای شئ اوس ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم واوري. په افغانستان کې د خزو اونجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز دوه کاله پوره شو. دوه کاله وړاندې د 1401 هجری لمریز کال د قوس په 9 د دوی د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونه او مکتبونو ته د انجونو پر تک بندیز ولګوه. د زده کړو برخو فعالان د انجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکی او د پرمختګ پر وړاندې خنډ بولي. نور جزئیات له ثنا کرنورو.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
د تخار ولایت اوسیدونکي نهید چې غوښتل یې سیاستواله شي، د فارغېدو لپاره به یې شپې په مطالعې او هڅو رڼولې، خو په ناڅاپي ډول د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو یې ټولې هیلې له منځه یوړې. نهید ازادي راډیو ته وویل:
بس شدن دانشگاه به دست طالبان برای من که نه فقط یک توقف در مسیر
دست دی طالبان لخوا دی پوهنتونونو بندیدل یوازې زموږ د زده کړې لارې بندول نه و، بلکې زموږ د هیلو او خوبونو ماتېدل و. زه د حقوق او سیاسي علومو په دریم سمستر کې وم او د ټولنې لپاره مې یوه لویه هیله درلودله، خو یو دم د بې عدالتۍ او ناهیلیو یو دیوال مې مخې ته ودرېد. د روښانه راتلونکي د جوړولو او ټولنې ته د خدمت هیلې مې په یوه شېبه کې له منځه ولاړې،
بلکې یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
سپوږمۍ د کابل د معالجوي طب محصله وه. هغه ورځ لرې نه وه چې سپوږمۍ سپینه چپنه واغوندې او د زرګونو هیوادوالو د درد درملنه وکړي، خو د پوهنتونونو د دروازو په تړل کېدو دا سپوږمۍ هم تندر ونیوله.
راتلونکي ته څنګه هیله مند اوسو؟ کله چې وینو زموږ د کور برخې محصلین فارغه کیږي له موږ نه مخکې کیږي، او موږ ته حتی خپل هغه شرعي حق چې اسلام راکړی دی نه راکول کیږي. راتلونکي ته هیلې او امیدواري به له کومه پیدا شي؟ په دې هیله یو چې زموږ حکومت زر تر زره او یو ځل بیا موږ ته اجازه راکړي تر څو خپلې پاتې زده کړې خلاصې کړو او د خپلو ورونو سره یو ځای اوږه په اوږه د وطن او هیواد په پرمختګ او ابادۍ کې برخه واخلو.
ډېری دغه زده کوونکي وایي که دا بندیز دوام وکړي دوی ممکن له ناچارۍ د هیواد پرېښودلو ته اړ شي. هغه بندیز چې دوه کاله پرې واوښتل د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 9 د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. دا فرمان د طالبانو حکومت یو بل محدودوونکی اقدام بلل کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د زیات شمېر ښځینه زده کوونکو د خپګان او نورو رواني ستونزو لامل شو، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو لا د مخه کړکېچن وضعیت یې لا پسې خراب کړ. په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو حکومت د پرېکړې په زرګونه نجونې د ځان او ټولنې لپاره د ښې راتلونکي د جوړولو له فرصت څخه بې برخې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکی او د پرمختګ په لاره کې خنډ بولي. له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا په افغانستان کې د ټولنې نیمایي خلک چې هغوی ښځې دي مکتبونو ته نشي تللی، پوهنتون نشي ویلی، او دا په دې معنی ده چې د افغانستان پر مخ د پرمختګ او د ترقۍ توسعې دروازې تړلې دي. د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو تړل هغوی ګڼ شمېر رواني مشکلاتو سره مخ کوي. نجونې چې پوهنتون ته نه ځي مجبور دي چې هغوی مخکې له وخته ودونو ته ځان تیار کړي. خلاصه دا د افغانستان دپاره نه جبرانېدونکې یو ضرر ده.
په داسې حال کې چې طالبانو په لومړي سر کې دغه بندیز یو موقتي اقدام اعلان کړی و، دا یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي او په دې برخه کې د خپل مشر فرمان ته انتظار باسي. خو په تیرو 2 کلونو کې د ښوونځیو چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په پیل کې د نجونو پر مخ تړل شوي وو او د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې د پرمختګ کومه نښه نه لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي. وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نور حال له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې حیات تحریر شام ډلې او هم د هیواد لګکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگتن دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی. هڅه وکړي چې د امریکایي تریتم شوی خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2012 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد رژیم له خوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه، تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی وروسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریه گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کړي. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه ونی مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګ شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او هم دارنګ د لګکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړه برخمن کرد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې پخوا په سوریه کې له القاعده څانګې سره اړیکې لرلې، لیکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې متدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بېلابېلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د وای پی جی په نوم د کردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی، د کردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یوه تروریستي سازمان په توګه نومولې ده. انقرې د پنځشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله سخت اندېښمن دي. دغه کورنۍ وایي چې د سوانو ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمینا د صدیق رښتینی راپور ته غوږ شئ.
شکریا چې د خپل اتکسیزي کورنۍ یوازنی سرپرست د اوسمهال د کندهار ښار د اتمی ناحیه په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري.
خپل کور نشه زمالات دونه لري چې نه دلته ځای لرو، نو په دغه سره ژمي د چک کور او ځما نه پنځه مده چې زموږ څلور میاشتې
چاہیے.
عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کس نه لري د ژمي پر اتا کاندیشمن دی. هغه وای په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي، خو په یخ موسم کې د سوان توکو پرته گزاره کول ورته ناممکن ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږي د بل بسرای کې پروچم د اوس بجې بوزم ګرځم در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړه، زما د امام د امسا سره پښتنه وکړه، ولاکه شی نه درو ته اوس یو امسا یو بل یو بل یو پارسل وړه راکې یو شی راکې پوسې د بل په دغه مو گزاره را دی. بل ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړو ولو بیا بل را وړي درځه بم دروشه ورسه څنګه موږ په ولاکه ریا خولې لرو رسنه لرو د زمون نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دای تی وین یا دا صاحب تکلیف لرم دا لاس مې دلته ماتې دا دوی کوچی ماتې یو بیا یو لا ما څو بل شي نه لرم. ژمې را روان دي په ولاکه راځه ما په کور کې وګورم یا بوټي و یا پر دنیا شی و یا مو شی درلودي یا مخبل سرای درلودي بل بسرای چې پروژه مکرې دا درې زره پیډې په بګره پیډا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بیا وزل کورنۍ هم وایي چې د ژمې لپاره د سپانتوکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري. د کندهار شهر اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وسنه لري.
هیڅ خواري نشته، شی نشته، کور کې ولا کشې لرو، هو نه کاز وسلرو، نه دی بوټو وسلرو، نه دی شی وسلرو، او ژمي لري خواريم نشته، هوا سړی لري، کور کې شی نشته. نو موږ سات سم دغه هله کو چې موږ ته یو خواري و غريبي و یو مرسته را سره وکړي، ولی حالات مو ډیر خراب دي.
پر اولادونه می ده خاری او شی نسته، غریبی نسته، نه روزانه پیدا کیره، نه شی پیدا کیره، بلا خودلتا بلا گرد را گرد است، بوتو گرو گرو هرچی تا در رات کنم.
حتم وکړه چې د طالبانو د حکومت د کندهار د محلي چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د هغوی پلانونه معلوم کړو، خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي، خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي. اړمنې کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سپان توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتره سرک د پراخولو او بیارغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد سرک ته 14 میلیون افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړې شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور حال په دې راپور کې.
د نورستان لوی دیزو دوه ولسوالۍ دواب او منډول ترمنځ د شپېته کیلومتره سرک د پراخولو او اساسی بیرغونی چاره پیل شوه. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونی چار رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل په دغه 15 کیلومتره اوږد سرک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگي پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به ان شاء الله 6 متره وي او خاص اسي ډول به ترمیمېږي چې پاغي کې به واړو غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم پاغي کتلې شي، نو خلکو ته به ډېر سہولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کول وسانته به هم چمتو شوی. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډېرې زینوی 2 یا 3 متره پلنواله لري چې اواز یو موټر پکې تیرې دی شي. د سیمې اوسیدونکو به په یاد لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي رادیو ته وویل
دا 15 کیلومتره سرک جوړې غلا خیره دی او دوام د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي، نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا له خیره جوړېږي.
تا ډیر مشکلات حالې کی اول به موټر راته بل بنش تیرې دلې او صاحب تنگ وا نو یو به ورسته ته بیا ډیر صحه کې لار ورکول نیمه ګنټه کې شل د کو کې موټر دلار ورکول
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنز د شپېته کیلومتر اوران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دی چې ډیرې وخت ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
زمونږ خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي کې پاتې زمونږ همکار سید سمی عباس سره اوسېږي.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است.